السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفي ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاست ویم پیل به په خبرونو باندې وکړو په کابل کې یو شمیر ښځو نن د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاریون وکړ دوی چې په کابل ښار کې د شاهد شمشیري له جومات سره نږدې ټول شوي وي ټینګار یې کوو چې حقونه یې باید تامین او درناوی ورته وشي دې ډله افغان ښځو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په درشل کې چې سبا لمانځل کیږي دا لاریون وکړ په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې شوي او ګڼې ښځې له کاري محدودیتونو سره مخامخې دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي سمدستي له څلورو لکو اړمنو افغانانو سره د ژمنیو مرستو په رسولو لګیا ده. د دې کمشنری افغانستان څانګې په خپل ټویټر نن لیکلي چې تازه یې د بامیان ولایت د 12,000 اوسیدونکو ته ژمنۍ مرستې کړي. په مرستو کې کمپلۍ، د سون توکو د اخیستلو لپاره نغدې پیسې، بوټان، جامې، خواړه او ځینې نور اړین مواد شامل دي. په پنجشیرو کې هم 3,300 کسانو سره دغسې مرستې شوي دي. یو این ایچ سی آر زیاته کړي چې د ژمي په درشل کې 400 اړمنو افغانانو ته دغسې مرستې رسوي. جنرال آسم منیر د پاکستان د پوز د نوی لوی درستیز یا مشر په توګه وټاکل شو. په بخښنې سره ونومول شو. د مخکې د ایسای رئیس هم پاتې شوی. د هغه د نومونې پریکړه د ولسمشر عارف علوی د تایید لپاره جمهوري ریاست ته استول شوې ده. که آسم منیر د ولسمشر لخوا تایید شي، د پوز د اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوه ځایناستی به وي. باجوه د نومبر په 19 تقاعد کیږي. د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا له ایراني چارواکو وغوښتل چې د مظاهره چانو په وړاندې د زور غیر ضروري کارونې څخه لاس واخلي. دې شورا نن په یو بیړنۍ غونډه کې پر ایراني مظاهره چانو د زور زیاتي او ځپونکو اقداماتو په اړه بحث وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر وولکر ترک په ایران کې د بشري حقونو د یو بشپړ کړکیچ خبرداری ورکړ او ویل چې باید روان وضعیت ختم شي. په ایران کې د حکومتي ځواکونو په لاس د مظاهره چانو په وړاندې زور زیاتی له تیرو څو اونیو روان دی. تر دې نه ملک تر لږه 1,416 کسان وژل شوي چې پکې 500 تنه ماشومان دي. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن 4 لوبې دي. لومړی لوبه سویس 1-0 له کامرون وګټله. دمګړی د یوروګوای او جنوبي کوریا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده چې 3:30 دقیقه ده. په بل لوبه کې به چې وروسته پیلېږي پرتګال غانا سره مخ شي چې د پرتګال لوبډل مشر کریستیانو رونالدو دی. او په برازیل کې هم د نیمار په څیر ستوري شته چې هغه به بیا د سربیا په وړاندې لوبه کوي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اولولې. وربشو د پروګرام مطالبه معرفي ته په کابل کې نن یو شمېر ښځو د حقونو لپاره مظاهره وکړه. د افغانستان د نجونو ښځو د حقونو لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری ویلي په لوګر کې د طالبانو له لوري په عام محضر کې په درو د 12 کسانو وهل وحشتناک دي. په دې اړه باندې د بشري حقونو نور فعالان هم تون خبرګونونه ښیي.
اوسنی حاکمان او طالبان لخوانه د دغه شان سرسخت او قوانینو تطبیق او د بشري حقونو څخه سرغړونه له بده مرغه باید وایم چې دا د افغانستان په خیر نه دی.
ملګری ملتونه اندېښنه ښیي چې له افغانستانه لا هم د خلکو د وتلو بهیر روان دی، خو په ګاونډیو هیوادونو لا غېډلې پاکستان کې افغان کډوال په څال دي.
په پاکستان کې زموږ لپاره ژوند کول ورځ تر بلې سختېږي، ځکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی هغه کډوال چې د ویزې موده یې دلته ختمیږي هغوی به بیرته افغانستان ته شړل کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوال ورځ په مناسبت په غونډه کې ګډون کوونکې میرمنې وایي دوی سږ کال د طالبانو د حکومت له ویرې دغه ورځ یوه ورځ مخکې را لمانځلې. یادې غونډې ته راغلو ښځو دا هم وویل چې د میرمنو په حقونو باندې تیری په بشري حقونو باندې تیری دی. دوی له ملګرو ملتو، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانو وغوښتل چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي ګامونه واخلي. د نومبر 15مه چې سبا ده، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې یا د محوې نړیواله ورځ ده.
د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې نړیواله ورځ سږ کال په افغانستان کې داسې مهال رسیږي چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن او دوی افغان میرمنې له خپلو ډیری لومړنیو حقونو بې برخې کړي دي. له دې محدودیتونو یو هم د ښځو پر غونډو راټولېدنو او اعتراضونو محدودیت دی، چې له امله یو شمېر افغان ښځو دغه ورځ نن له خپلې ټاکلې نیټې یوه ورځ مخکې په کابل کې ونمانځله. د دې غونډې یوې جوړوونکي سودا بې نژند ازادي راډیو ته وویل، په تېرو کلونو کې دا ورځ د هیواد په کچه د ګڼو میرمنو، دولتي چارواکو، بشري سازمانونو او مدني ټولنو په ګډون نمانځل کېدله، خو سږکال طالبانو له حکومت څخه په پټه کبودې څلوېښتو ښځو پر غونډېدلو سره جوړه شوه.
کنفرانس امروز هم پنهانی بود، د فضای بسته.
نننی کنفرانس هم په پټه و، په داسې ځای کې چې د طالب له سترګو لري ووسو. په ډېر محدودیت سره مو میرمنې راټولې کړې تر څو وکولی شو چې د همدې ډول غونډو له لارې خپل غږ نړیوالو ته، هغو نړیوالو ته چې موږ هېر کړي یو، ورسوو. طالبانو ډیر ځل د افغان ښځو د غونډو، اعتراضونو او لاریونو مخه نیولې او په ځینو مواردو کې له ګډون کوونکو نجونو او ښځو سره له تاوتریخوالي ډک چلند هم شوی دی، چې طالب چارواکو بیا یا دا موارد رد کړي او بیا یې په اړه هیڅ نه دي ویلي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې یوې ګډون کوونکې میرمنې چې وایي نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو ته اصلا د بشر په سترګه نه کتل کېږي.
نومبر مصادف بود بر روز من خشونت علیه زن.
کولی شو وایو چې د نومبر 15مه سمون خوړ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې لنډیوالې ورځې سره. په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان میرمنې هغه بې برخلیک ښځې دي چې هیڅ لار نه لري، د ژوند کولو لپاره هیڅ ځای نه لري. له دې غونډې څخه زموږ موخه دا ده چې یو ځل بیا خپل غږ پورته کړو او یو ځل بیا له خپلو دردونو ووایو،
یک بار دیگر از دردها و حسرتهای خود بگویم.
د غونډې ګډونوالو له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو څخه غوښتل چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي ګامونه واخلي.
خواست ما از سازمان ملل جامعه جهانی ای است که حقوق
موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د افغان میرمنو حقونه دې په پام کې ونیسي، یو ځل دې د افغان میرمنو دردونه او رنځونه واوري. هغه حق چې خدای راکړی هیڅوک دا واک نه لري چې له موږ څخه یې واخلي.
ماداده هیچ کس صلاحیت تذیره نداره که از ما سلب کنه.
د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1999 کال د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت وپیژندل شوه. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو مبارزه چې د کمپاین په بڼه ترسره کیږي 14 ورځې، یعنی تر 10 د دسمبر پورې چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده، دوام کوي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره میرمنې له خپلو ډیری حقونو بې برخې شوې. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لا هم له ښوونځي څخه منع دي او په اکثره رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې کار ته نه پرېښودل کیږي. دغه شان له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر نشي کولی او حجاب هم پرې اجباري شوی دی. تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی په تګ بندیز لګېدلی دی. په افغان نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي، خو له دې سره سره دوی په خپلو کړنو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته خوږیاست. د افغانستان د نجونو او ښځو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي په لوګر کې د دې طالبانو لوري په عام محضر کې د خلکو وهل وحشتناک دی او دا پخوانی سیاست د طالبانو د ورتګ معنا لري. میرمن امیری ویلي دا مسله افغانستان یو وار بیا خطرناک لوري ته بیایي. اخوا د بشر د حقونو یو شمېر فعالان د شرعي حدودو په نوم په بیلابیلو ولایتو کې د میرمنو او نارینهو وهل د نړیوالو بشري حقونو خلاف عمل بولي او محکوموي. د طالبانو د حکومت مشر ملا عبادت الله اخندزاده تیر ونی د حکومتي قاضیانو سره په ناسته کې لاغوی غوښتي و چې په مجرمینو شرعي حدود پلي کړي او تر هغه راوروسته د خلکو د درې وهلو قضیې زیاتې شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت لوري ورستربلی د سختریزه قوانینو زیاتیدو او د غشانتی رورس په لوګر ولایت کې د شرعي حدود په نوم په عام محضر کې د درې میرمنو او نه نارینه په درود وهلو د بشري حقوقو د فعالانو تون خبرګونو نه راپارولې دي. د بشري حقوقو یو فعال خانولي عادل ازادي رادیو ته ویل
اوسنی حاکمان او طالبان لخوانه د دغشان سرسخت او قوانینو تطبیق او د بشري حقوقو څخه سرغړونه لبد مرغ باید وایم چې دا د افغانستان په خیر نه دی. او زه دا غندم د طالبانو مشران غواړي د ملت خپل اغېز لاندې راولي وکولی سي خپل فرامین ورباندې تطبیق کړي.
خریجه محمد د ښځو او نجونو د حقونو یو فعال وی د طالبانو کړنو ته په کتلو ویلی شو چې په افغانستان کې د بشري حقونو هیڅ ډول عدالت ټینګ نه دی.
دومره تاوتریخوالی او بې عدالتي چې په افغانستان کې د ټولنې د قشرونو په وړاندې موجوده ده د دنیا په هیڅ ځای کې نشته. او په ډېرې خواشنۍ سره چې په هیواد کې اصلا عدالت او د بشري حقونو په پام کې نیول نشته. پوهیږم چې دوی له اسلام نه سم خبر نه دي او یا غواړي چې اسلام بدنام کړي.
د تیر حکومت پر مهال د بلخ ولایت د استیناف محکمې قاضي نرگس حافظزاده چې اوس په امریکا کې ده د طالبانو لخوا د شرعي حدودو د تطبیق په اړه ازادي رادیو ته ویل
حدود هماغه احکام دي چې د شریعت لخوا مشخص شوي. د جرم تور او مجازات او ډولونه هم مشخص دي. نن حاکم ډله هر څه چې د خوښې او غوښتنې سره سم نه وي د حد نوم ورکوي او خلکو سره برخورد کوي چې دې ته موږ حدود نشو ویلی.
په مزر کې اعدام، سنگسار، د غلو لاسونه پرې کول او په درو وهل شرعي حدود ګڼل کیږي چې دینی عالمانو په وینا خپل ځانګړي شرایط لري او همدا اوس له ځانګړو مواردو پرته په هیڅ یو اسلامي هیواد کې نه تطبیقیږي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تازه د چهارشنبې په ورځ د لوګر ولایت د پل عالم په فوټبال لوبغالي کې درې ښځې او نه نارینه د خلکو د سترګو په وړاندې په درو وهلي دي. د طالبانو دې کار په کور دننه د غبرګونونو ترڅنګ د امریکایي چارواکو غبرګون هم له ځان سره درلود. د افغانستان د ښځو، نجونو او د بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې دا کار افغانستان یو ځل بیا یو خطرناک لوري ته بیایي. میرمن امیری په خپل ټویټر د طالبانو دا عمل وحشتناک بللی او ویلي دي طالبان غواړي خپل پخواني سیاست ته وګرځي. هغه پالیسی چې د افغانستان لپاره یې ګټه نه درلوده. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر وی دا موضوع په دوی پورې اړه نه لري بلکې په محاکمو پورې اړه لري. له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې نظر واخلو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنری وایي لا هم زیات شمېر افغانان د خپل هیواد د تیښتې په حال کې دي. دغه کمشنری د سیمې او نړۍ له هیوادو غوښتي ټولو هغو کسانو ته چې له افغانستان تښتي اجازه ورکړي چې خپل اصلي هدف ته ورسیږي او د پناه غوښتنې له قانوني حقه برخمن شي. جزئیات په دې رپورت کې.
دا پاکستانی پولیسو لوري د افغانانو زورول او نیول
پي افغان خبريالو خاطر نوري چې د محل په پاکستان کې ده وای ویر لري چې د ویزې د موډل ختمېدو وروسته بل دې هواده وشړل شي. دا چې په پاکستان کې یو بل اروپאי هواته د تک په هیله شپې سبا کوي د پاکستان له حکومت غوړي له هغه افغان کډوالو سره چې نورو هوادونو ورسره له دغه ځای د وټلو شمني کړي گزاره وکړي.
په پاکستان کې زمونږ لپاره ژوند کول ورستر بلې سختي دي ځکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی هغه کډوال چې د ویزې مودې دلته ختمي کی هغه به بیرته افغانستان ته شړل کیږي چې دا یو لوی ستونزه او د اندېښنې وړ ده د هغو کسانو لپاره چې دلته راغلي دي ترڅو بهرنۍ کیسونه رن کړي.
دا وایي په وروستیو کې د پاکستانی پولیسو له لوري د هغه افغانانو زورول او نیول پیل شوی چې په یاد هیواد کې د استوګنې قانوني موده پای ته رسیدلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې اعلان وکړ هغه بهرانیان چې د 2022 کال د دسمبر تر وروستۍ نیټې پورې په دغه هیواد کې د استوګنې ویزې پای ته رسیږي که خپله ویزه تمدید نه کړي قانوني چلند سره مخ او بندیان بشي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسه یو شمېر افغانان له دې هېواده وتلي او زیات شمېر نور لا هم نورو هیوادونو ته د وتلو په هڅه کې دي. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د سیمې او نړۍ له هیوادونو غوښتي ټولو هغو کسانو ته چې له افغانستانه تښتي اجازه ورکړي تر څو خپل اصلي هدف ته ورسیږي او د پناه غوښتنې له قانوني حقه برخمن شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویان پیټر کیسلر ازادي راډیو ته ویلي دولتونه د خپلو سرحدونو د کنټرول او نه قانونه تګ راتک مخنیوي حق لري، خو دا چاره د خپلو ملي او نړیوالو قوانینو ته په کتو سره ترسره کړي.
There are 2.3 million Afghan
refugees. اوس مهال 2.3 میلیون افغان کډوال د سیمه په هیوادونو کې اوسېږي او په نور نړۍ کې د افغان کډوالو پناه غوښتونکو شمیر 2.1 میلیون تنه ته رسیدي. یو ډیر شمیر نور افغانان د بیلابیلو دلایلو لکه زده کړو د ناروغیو درملنې او د کار په لټه کې له افغانستان نه بهر اوسېږي.
دایوی اوس مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې نږدې 15 میلیونه افغان کډوال استوګندي.
Based on reports about
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص پاړه د خبرو شوې او راپورونو پر بنسټ هغه افغانان چې غواړي افغانستان نه ووځي تر ټولو ډیر نړیوالو ملاتړ او ساتنې ته اړتیا لري. په دوی کې د نورو کسانو ترڅنګ ښځې او نجونې د پخواني حکومت کارکوونکي او په افغانستان کې د نړیوالو ادارو کارکوونکي د بشري حقوقو فعالان او مذهبي لږې کې شامل دي.
نوموړی وایي د دې ترڅنګ اوس مهال 3.4 میلیونه نور افغانان په کور دننه د بې ځایه شوي په توګه ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د شمیرو پر بنسټ د روان 2022 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټې را په دې خوا 4,600 افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي او هلته یې له یو UNHCR سره ځان ثبت کړی. خو پیټر کیسلر وایي د هغو افغانانو شمیر کیدای شي له دې په زلونو ډیر وي چې له پولو اوښتي او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. د پاکستان او ایران د حکومتونو د اټکل له مخې د تیر 2020 میلادي کال له پیله نږدې 1,250,000 افغانانو په شاوخوا کې دغو هیوادونو ته ورغلي دي. د کډوالو عالي کمشنری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې افغانان باید یوازې پرې نږدي او مرسته کوونکي هیوادونه باید د بشري حقونو په برخه کې د شته اندېښنو د حل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غواګست. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن د جنرال عاصم منیر اند نومولو پریکړه کړې ده. د پاوز د مشر یا لوی درستیز په توګه باندې د هغه د مقررې پریکړه ولسمشر عارف علوی ته استول شوې ده او که هغه تایید کړي نو جنرال عاصم منیر چې پخوا د ایسای رئیس و د جنرال قمر جاوید باجوه پر ځای به د پاوز نوی مشر شي. جزئیات له شاهنواز ترکزی اورو.
وزیر اعظم شهباز شریف د لیفټیننت جنرال عاصم منیر نوم د نوی پوځي مشر په توګه صدر پاکستان عارف علوی ته لیږلې. د نومبر په 14 وزیر اعظم د لیفټیننت جنرال ساحر شمشاد نوم د پوځونو د شریک چیرمن لپاره هم نامزد کړی دی. دغه نومونو د نامزدګۍ وروسته د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف د میډیا سره په خبرو کې ویلي د قانون او آئین په مطابق ټول معاملات پوره شوي. امید دی چې صدر پاکستان به همداسې کومه لانجه نه کوي او دې ټاکنې ته به په سیاسي نظر سره نه ګوري. د پاکستانی میډیا د رپورټونو سره سم آصف منیر د پوځ د تربیتی ادارې منګلانه کمیشن پاس کړ. د موجوده پوځي مشر قمر جاوید باجوه په ماتحتۍ کې د برګیډیر په څوکۍ د شمالي علاقو کمانډر هم پاتې شو. په 2018 کې د پوځ د استخباراتو ادارې ملټري انټلیجنس ډایرکټر جنرال هم جوړ شو چې په 2018 کې د پاکستان د خفیه ادارې ISI مشر جوړ شو. اته میاشتې پس دغه څوکۍ ناخوا کړل شو او دغه څوکۍ لیفټیننت جنرال فیض حمید ته حواله شوه. د ISI د څوکۍ نه وروسته آصف منیر د ګوجرانوالی پنجاب کور کمانډر مقرر شو او دوه کاله وروسته نوموړی د پوځ مرکزی دفتر GHQ کې د کوارټر ماسټر په څوکۍ مقرر شو چې لا هم دغه څوکۍ سنبال کړې وه. د GTV د رپورټ تر مخې آصف منیر به د پاکستان اولنی پوځي مشر وي چې د پوځ خپل خفیه ادارې MI او د پاکستان خفیه ادارې ISI مشر پاتې شوی وي. د رپورټ سره سم آصف منیر چې لیفټیننټ کرنل وو د سعودي عربستان په مدینه منوره کې هم ډیوټي کړې وه. پاکستانی مستقله او سماجی میډیا کې د څو ورځو راهیسې تازه بحثونه چې پکې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ته اشاره کېدله چې ګینې دغه ګوند نه خوښوي چې آصف منیر د پوځي مشر وټاکل شي. په 23 نومبر د بول او ARY TV چینلونو د خبرونو سره سم عمران خان د ځینې صحافیانو سره په ملاقات کې ویلي هر کله که د ملک صدر ډاکټر عارف علوی ته د پوځي مشر د ټاکلو لپاره کوم نوم ورغی، عارف علوی به د ده معنی عمران خان سره مشوره کوي. نن د نومبر په 24 د جیو ټی وی په یو پروګرام کې صحافی او تجزیه کار مظهر عباس ویلي په کار نه ده چې صدر پاکستان ډاکټر عارف علوی دغه نوم مسترد کړي او یا پکې کومه لانجه وکړي.
جب کوئی صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ پھر
څوک چې د ملک د صدر په څوکۍ وټاکل شي هغه بیا سیاسي کارکون نشي پاتې. عمران خان چې وایي چې دی د ګوند چیرمین نو دا هغه وخت چې دی معنی عارف علوی صدر نه و، هغه اوس د ټول پاکستان صدر دی، هغه د مسلح پوځونو مشر کمانډر هم دی. اوس دوی له نوې پوځي اسټبلیشمنټ په خوشحالۍ سره قبولول پکار دي.
قبول کرنا چاہیے.
د جیو ٹی وی د یو خبر سره سم وفاقی کابینه د آصف منیر د نوکری موده ریټین معنی برقراره ساتلی ځکه د پوځي قانون د مخه آصف منیر د روان میاشتې په 28 د خپل څوکۍ نه ریټایر کړي. خو بیا هم د قانون د مخه ک وزیر اعظم وغواړي د نوکری موده غزول شي او ک بیا پوځي مشر وټاکل شي نو درې کاله دغه څوکۍ بیا خپل موده هم جوړیږي. د جیو ٹی وی د پانی په یو خبر کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقی وزیر شبلی فراز ویلي تحریک انصاف به د نوي پوځي مشر په ټاکنه کې خټ نه جوړیږي. خدای نه دی ویلي چې ګینې نوي پوځي مشر د هر څوک وي او که یو مخصوصا
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې چې د قطر په کوربتوب روان دی نن څلور لوبې پلان شوي. یوه د سویس او کامرون ترمنځ لغرمې مخکې وشوه چې سویس 1-0 د ایبولو په یو ګول سره وتوانید چې دغه لوبه وګټي او په جدول کې خپل ځای په 3 نمرو سره اول ته راولي. اخوا د یوروګوای او جنوبي کوریا ترمنځ همدا شیبه لوبه روانه ده. تر نیمایي هاف ټایم یا تر 50 دقیقو پورې لوبه 0-0 په وړاندې مساوي روانه ده. تر دغې وروسته به ماخوستن مال پرتګال چې پکې کریستیانو رونالدو لوبډل مشر دی د ګانا په وړاندې لوبه وکړي. دوی د اچ له ګروپ یا ډلې څخه دي چې همدا شیبه د جنوبي کوریا او یوروګوای ترمنځ لوبه روانه ده. اخو به په جی ګروپ کې برازیل او سربیا لوبه کوي. د برازیل په ټیم کې د نیمار او ځینو نورو مشهوره لوبغاړي هم لوبیږي چې په نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د فوټبال په نړیوال جام کې تر دې دمه ټولو ټیمونو له نننیو پرته یوه یوه لوبه کړې او له نن څخه وروسته به خپلې دویمې لوبې سبا پیلوي. د تمه ده چې د قطر په کوربتوب د فوټبال نړیوال جام چې د یکشنبې له ورځې پیل شوی د دسمبر په 13 باندې پای ته ورسیږي. په دغه نړیوال جام کې 22 ټیمونو برخه اخیستې چې په 2 ګروپونو ویشل شوي دي. ځینو تیرو لوبو د نړۍ د فوټبال ګڼ مینوال حیران کړي. له هغې ډلې دا چې جرمني د جاپان په وړاندې پرون 2-1 ماته وخوړه. تر هغه مخکې ارجنټین چې له ستورو ډک دی لیونل میسي هم پکې لوبیږي. همدارنګه انخل دی ماریا د سعودي عربستان په وړاندې لوبه وبایلله. اوس به هم ورشو خوست ته. په خوست کې د تڼیو اوسیدونکو د یو حشر له لارې د یادې ولسوالۍ درګي خارګوټي او نور ټولګټي تاسیسات پاک کړي دي. حشرونه په خوست کې اوږده مخینه لري چې په واسطه د ولسي خلکو لخوا د ویالو او کاریزونو پاکول، د سربندونو تړل، د نیالګیو کینول او اوبول، همدارنګه نورې لوی او درنې چارې ترسره کېدي چې اوس دا دود لږ شوی دی. د تڼیو اوسیدونکي له دې حشره موخه دا یادوي چې د خوست نور قومونه هم د پخوا په شان حشرونه یا پګړو ته وهڅوي. په دې اړه باندې به نجیب الله الوخیل تاسو ته رپورټ وړاندې کړي.
د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې لسګونو ځوانانو، قومي مخورو او ځایي مسؤلینو د پګړې یا حشر له لارې د دې ولسوالۍ د درګي خارګوټی عام سړک او ټولګټي تاسیسات پاک کړل. په دې سیمو کې که څه هم د اشر دود اوس د پخوا په شان پیاوړی نه دی پاتې شوی، خو د تڼۍ ولسوالۍ ښاروالۍ د ځایي خلکو په ملتیا پتیري چې د درګي خارګوټی د پګړې یا حشر په واسطه پاکي. د تڼۍ ولسوالۍ ښاروال عثمان حیدر آزادۍ راډیو ته وویل
خوس د اشرونه ډیر کم رنگی شوی دی، مونږ ټول دا سره او فتیاله چې مونږ سه باید سپینګيري مشرون تڼۍ ځوانون علما کرام ټول سره ټل شو چې د تڼۍ ولسوالۍ د خیل او درګي بازار صفاکو کچیر ته مونږ په داغه خپل شخصي پیسو کولای په دنه ډیر لګه خرطلو.
د پګړې یا حشر ګډونوال د دې لرغونې دود پاللو ته خوشاله دی. وایي دوی ځانونو سره ټیکټر راوستي او له کورونو یې بیلچې، کلنګونه او د کار نور وسایل هم راوړي دي. د سیمې یو بل اوسیدونکی مرغمی وایي
کام سر میګ راوستلی دي، ټیکټر نور راوستلی دي، ځنډن وخت کې به میګ پګړې نیوې بیا به کور کوم. یس میګ دې تر غلي چې میګ د شروال سره د ولسوالۍ سره میګ کومک وکي کیم کشره چې تالی دي دا تر کشره میګ ټلې کی چې کیم کور وی دلته میګ وکي دا ویډ کې میګ ټول ورستلې دی ربز چاره غا هر شاور سره دی دا میګ دا کور اوړه ولسوالۍ کې دا کور میګ کی.
د تڼۍ مدني فعالان وای په دا ډول ټولنیزو برنامو کې خلک خپل نور ستونزې هم یو بل سره شریکولای او حل لارې ورته موندلی شي. مدني فعال ګلوري خان ول
ټول د تڼۍ ولسوالۍ ځوانونو او مشرون هرتل شوی دی چې د خپل ولسوالۍ صفا کی. یو خدا چې ولسوالۍ به صفا شي بل په څنګ کې ځوانونو او مشرون سره پیټ پخکیږي سره یوز کیږي هغه خبر هغه مشکلات چې هر څیږي په خپل سیمه کې په خپل کلی کې لري نن ورځ دی کرای شي چې هغه موږ دلته په وځي سره شریک یې غېدو پر می ګاډه یوه د خال یار وته وکسي.
دینی عالمان وایي په ټولنیزو چارو کې برخه اخیستنه او یو بل سره همکاري په دینی وجیبو کې راځي. دینی عالم محمد داوود وویل
افغانان پاتې خلک دي، باید تعلیم ته توجه وکړي، اقتصاد ته باید توجه وکړي، باید صحت ته توجه وکړي. هر چا نه ماده خواهش ده چې باید خپل وظیفې ته پابند واوسي.
د تڼۍ ولسوالۍ چارواکي وایي که حکومت او ولس یو بل سره همکاري ونه کړي نو حکومت په یوازې ځان هر څه نشي سنبالولی. د تڼۍ ولسوال بهرام جان حقبین وویل
صفایي چې ده دا نصف ایمان ده. دلته چې ده په ولسوالۍ کې چې موږ سره عوام همکاري ونه کړي یوازې حکومت دا نشي کولی چې ټولو کارو ته رسیدګي وکړي. موږ دوی لاسونه سره ورکړي دي، انشاءالله موږ تم سهولات وکړي، دوی تم سهولات وکړي.
د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ویل په راتلونکي کې په پام کې لري چې د همدا ډول پګړو یا حشرونو له لارې د ښار څخه د تڼۍ تر ولسوالۍ پورې د سړک دواړو غاړو ته ونې له هر ځګ یو پاکې او ټولو ونو ته منظمې اوبه ورکړي. دوی وویل هڅه کوي د دا ډول برنامو له لارې د خوست او لوی پکتیا نور قومونه هم د حشرونو بیا پیلېدو ته وهڅوي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد حمدرد لغمان نه دا پیغام پریدم او شریکی دغه 3.5 میلیارد پیسې سی کمی دی او بیا تاسو دا کم نه وای پلان نیول سوی دا بس مشران خپویږي نو دا پیسې زما په نظر باید چې په هغه ځای کې وساتل سي یا ولګول سي چې چیرته د افغانیو ارزښت ساتل کیږي پی او چیرته د افغانستان بقا ته پې ګټه رسیږي. او داسې نه سي دغه پیسې دي او تمه نیمه ورته د افغانانو کیږي او دا بې ځایه لاړې سي او افغانۍ هم بېرته هغه زړو افغانۍ سره مساوي سي. نو په دې هیله چې دغه پیسې په داسې ځای کې وساتل سي یا ولګول سي او دوامداره بقا افغانۍ پیدا کړي په دې هیله. والسلام په احترام.
السلام علیکم. درقدر ولسوالۍ ته خاطر ولایت کې تماس کې ولګې او دا مې شکایت دی چې طالبان د رودخانه به درقدې جره کړې ده. د خلکو ځینې د ملت ځینې پر موټر باندې 30-35 روپۍ اخلي. ولې اخلي او دا ملت یې خرڅ کړی دی؟ ولې سودا کوي؟ ولې خرڅوي؟ خدای 15 کاله یا 10 کاله ایا کاله کې دا جغل نه دی خرڅوي، ماویله سوي نه دی، سودا سوي نه دی. لیکن نن دا 2 کاله کې د دوی دولت راغلی دی، دوی ماویله کوي، دوی څه خرڅوي؟ ولې خرڅ کوي؟ ولې دا ملت سودا کوي؟ ملت خپل بې خصاب پیسې نه رلی وروره، دوی جغل پر خرڅوي، لار یک پر خرڅوي. صاحبه د سرطال دپاره یا د تاداو دپاره ولې خرڅوي؟ دا څه ظلم دی؟ ولې دا ظلم د ملت سره وشي؟ ولې د رعیت سره وشي؟ لویه رتغانه ده، دعاوې نیولې ده، تاریان ده دعاوې او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبه.